سلامونه د سهار ته بجیدی ز سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو د امریکا د استازي جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې پرون د خپلې واد بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف حڅې ته دوام ورکړ. مايكل مکالو ویل خغلی بلینکن لاونسان څخه د وټلو د اسناد په پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بی پروايي کړی ده. رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د استازي جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې جمهوری پال رئیس خغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تېر کال له جولای میاشتې څخه یې د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. د هلمند ولایت په ناوي ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړ مشپه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور پلار مړه شوي. د همدار ازویل د هلمند کجکی ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدید اورښتو له امله په ورته پیښه کې یو میرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21,400,000 ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 300,000 کسانو چې خوراکي مسؤلیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مرواد کې نامعلوم وسلواله د پولیو یا د ماشومان د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړی پرون سهار کورته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه وخوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریا وه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریم ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږ ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپټان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړي دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچوونکی ضیا الرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خبرېدې وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د مسلس پرونی فشار اخلي. په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د نوی حکومت د جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکل د اگست په میاشت کې انوارالحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړ پړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څو باندې ولسلکه افغان کډوال خپل خاورې وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیتي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نشته هم وشوي. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه. دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته او ملګر ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم او هر کله کوم او دلته په استودیو کې د ساجی راډیو د مشال څنګه کې اسما همکار ګلایاس را سره دی او ګلایاس ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی او له هغه ځای له مشال راډیو او ساجی راډیو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چیرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هواري کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلی صحیح چې انتخاباتو سو او پاره کې چې دی ډیر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه خم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډیر زیات دا دواړه پارټیان چې دی دا دغه وکړل، یو اگریمنٹ وکړل په دې رضامندی دغه کړل ظاهر کړل چې د پیپلز پارټي به حکومت دی او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنڈ پارٹنر او جماعت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب ډیر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلی چې موږ سره ډیر زیات توپ شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه اخست دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلی او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوی دی او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکشینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللی او د مسلم لیگ نون سره لیدلی او چې مې موږ خواهشمند وو چې په بلوچستان کې چې دی موږ په حکومت کې شامل شو او هغه معذرت ورته وکړل چې ډیر تاسو لیټ دغه کړل او تاسو به اوس ګورو به چې مختبه څنګه دا دغه اوسې. نو جماعت العلماء اسلام ډیر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللیو په کابل کې ډېر خلک سره لیدل یو او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر سوم چې تلل یو ګنټه د پاره ادو سات د پاره الته ملاقات کړی دی، بیرته په تیارا کې کښېنستل دی، بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه دغه سره ډیسکس کړل نو هغه به خامخا د پاکستان عسکری ادارې چې دی غوی ته بم دغه کړی او حکومت کم ذمہ دار خلک دی غوی ته بم.
ذوالفقار صاحب او بشه دلته خو سوال دا اوسې دی بلوچستان ستونزې په څنګه هواري، خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله، د سشکاری فضل الرحمن به په دې نه وی اختلاف کې نه وی نو په دې حساب ک فضل الرحمن نه وی فضل الرحمن په خپل له طالبانو سره د افغانستان له طالبانو سره چې تاسو مشوره ورته کړی نږدې روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوی حکومت به په کابل کې له طالبانو سره څنګه اړیکې ولري؟
زما خپل ډیر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا هند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتې شوی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیماند لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حواله کوي ما بی بلوچ ملټنٹس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک حواله کوي که حواله نه کوي نو خو دا خپل منځ صوبه سي خپل خاور صوبه سي قدم نه سي کولې نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خاور استعمال نه کیږي زموږ خلاف نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط دې زموږ خاور نه استعمالولې نو دا شین رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی ګرد ملتو سره کتا سو ګوري هغه یو ډیماند دی په دغه کې عمران الله او تیر په مئی کې چې دغه ست انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دا دغه کړل چې تاسو کموش ریکګنایز کوی نو بیا موږ مخته زوګ دغه سنو نو فعال سټینډ اف پوزیشن د دوی
باندې مانه دا ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای استراشم د شهباز شریف څرګندونه لرو دی وای چې د نوی حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
ما سمجھتا هم کې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا مقابله ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بیساری ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلیاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي. څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رائے ورکول له دوی سره مو خبري کړي دي له بیلابیلو خلکو سره مو خبري شوې دي. یو وی څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سره هوارې شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د 8 فروری عام انتخاباتو هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رای وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبره زه یوازې کوم په 8 فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 لکه په 2/3 اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې هم دغه دي د ګرانې ستونزې بي د په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لویه ستونزه چې ده هغه د بدامنۍ ده. نو د خلکو د ګرانۍ نم سره ټکولو او د دې ترڅنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او ملکنډ په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک یې ډیر زیات اندېښمن کړي هم وو او په 8 فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډیر زیاته کمه وه. د سهار د 8 بجو چې کله پولینګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر 11:00 غرمې پورې لکه داسې و چې خلک ډیر خال غته تلل. خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلې و نور هغه نو هغه د روابطو او دغه هم نو چې خلک خبرې دي نو هغې نه وروسته بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شره چې ده هغه لږه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رایې اچولو لپاره تل شروع شو. نو کوم ګور د خبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر دا سوي چې د کوم سیاسي کوم پندتانی دا غيغه بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په سوابي کې جلسه کړی دا موږ په لومړي ځل دا غید له خلې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونی دي او خو په ښکاری ویلي چې را پدې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګوري نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پختونخوا کې ذکر کوم بخنه غوړ ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې الته څنګه ملت پاله ګوندونه لمنځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې خو مکمل صفایا کړل کوم وګورو دا تر ازما چې کدا عوامي نشتل ګوندې قامي وطن ګوندې دغه شان ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نوی ګوندونه راغلو ملت پاله ګوندنو چې دوی او پختونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو په بلوچستان کې د عوامي نشتل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پختونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې اولشتنه نو د دې اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګی شوی ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنت نو د فوج ته اشاره خو فوج خو بار بار دا خبره اداره کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو کوم وګورو په دې رسټو کې مادي فافین مشره دا چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي دا غي مشر سره ما مرکه کوله مسرت قدیم صاحبہ نو هغه ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پختنی راپورته کړی دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ ووتل شو په قومي اسمبلی په 216 شپته څوک باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شو بیو خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجه ور نکړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلیو نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پختنی راپورته کړی دی مونږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې باندې ویلي دي چې را باقاعده دي په دې باندې د غوښه خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابق کې چې د عوامي نشتل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غمو مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او په خوانه وزیر اعلی هم پاتې شو هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې دا هغه هم د درغلي او شکایت کوي او چا چې بیللې دا هغه هم مظاهری او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دغه نه مخکې هم شاهزاده صاحب هغه تاسو خو هغه درکې ځکه هغه موجود هم ولته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بیزابتګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هي شریک کړی بي
سوال پدې کې د کتن چې تاسو ویل دا دی ایمال ولی خان خبرې به هم واوري دی هغه ویل چې شل کلمې له د پاوڅ ملاتړ کاو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوسه بلوچستان ته مخرو په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غوسه ده کنه وایسه لدی پارلمان سره به ځای او ځای ما ذوالفقار صاحب کنه او نو په پرېښنه مستر څو پرې د ازغن سیمان هم لري نه کوم د خبرې
تاسو کې قومي سملې ته مزدا وایي مسله وړه ما ده چمن د پارلمان
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین لږ وی سره مرسته کوله کدوی مرسته ونه کی کومه کونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې خرابې را نش خرابواله زیات نش یعنی مطلب نه ده
خبره دادی چې زه صرف یو 2 سکند یو 15 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي نو د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راضي او دوه پارټیاں لري بیا غ نن چیرې دی بیا دو پټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دا پسته چې دی اغه دا دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لیر ولار سي وایز ما خلاف ډېر سازش سوي دي ک 2014 ک تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لسی چاند در اغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لسی چاند دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل پنځه کال دوی د ډیولپمنٹ فنډ هم دغه استعمال کړل هر شاید دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وي هغه وخت هغه ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سا اوس دا دغه ول یا زموږ خور ډیر منډیټ کلاسوي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل دی نو سردار اختر منګل چې دی هغه په داتیر حکومت کې چې دی اپوزیشن کیو د لس دغه ممبران وي دغه باوجود کړ د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کیو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پریږدو نو خبره دادی په دې کې شک نه دی چې نن کابلستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبري وکړه چې کم خلک چې دی څه ګټل هم دی هغه ویل یا ډیر لږ ملاو سوې دي باید زیات سوې وي بیا زیات سوې دي او څوک چې نه لري هغه وایي مستشای نه دی ملاو
سوې خو ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل تم اشاره وکړه اختر منګل تکنه او اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پات شوې دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړه کوي کچیرته د اختر منګل په سیر کسان کچیرته د محمود خان سګزی په سیر کسان کچیرته چې مخه ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او د کسان د له حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو
یا دا ستاسو خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره ده ته سوک ټول کی کپه بلوس سیمه کې ته وګورای چې پاټیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې والدو دی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورې ک ملت پال دا 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون کوم پرست چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وارته محمود خان صاحب ورته د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه وی دي ک نظریاتي ورته وای چې نظریاتي د خلک جلسه وی دي اي ان پي غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټل دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو سوی دي دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کې نی نو خامخا دوی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوچ قوم د پاره هر پارټي چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه یو مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګی چې ته د شپې چې دی ملټری استابلیشن سره ملاوي چې سار دوی خلاف
جرګه هم را بللې وا چې ټول کام پرسته ګوندونه را یوځی کړو خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو څنګه ته تاسو د خبرې ته اشاره وکړه چې کمپرس ګوندونه هم دا یو بل میدان تورون لګوي چې یو سره ملاو دي کومه د افتاب احمد خان شرپاو وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چار وزیرو د او بیا وروسته وسره هم د سپاتې شبه خو دې زله استابلیشمنت سره کې دي چې هغه روابط پاتې نور ځکه هغه وته نمائندګي ورنکړل هغه هغه یو ګوند یو هغه معنی خو یو سټی معنی خوستلو نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کو دې معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبر معنی سلاکی گنه چې هغه په یو زمانه هغه وکی
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل دا مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما مش د چکوټی راتلل مش خبرې کول هغه له ګر سره جلا کیږي نه ولی هغه کستې په یاد یې غوې دا د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو خپل به یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره التم دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګو کتلې دی چې سردار اختر منګل ته که څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوز دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کا غوي دی ډاکټر مالک ته چې ورسي هغه وای دی دی دی
پښتنه هم دلته ده په داسې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپلو منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کیږي نه او دغسې ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتونکي هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي حملې کوي او ګولایاس مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلګه مندیشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شي په داسې شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دادی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کوم په دې سره زمینی هغه دادی کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتا په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي اوس په مرکز کې نو دا خپل کې یو ټکراو نیوي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سو لک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدې وال د دې د طالبان دغه سره و هغه د چا د وجه و هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجه و نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی ال د طالبان رویه هم چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار ده دای چې دوړه خوا سره دغه د لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا د تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرزم چې دغه نه دی دا خو تا واخد ګر د پښتانه پرته دی د ازمج دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه ما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکار ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار بلری او چې هغه یو دغه کی دوړو خواسره پکار دا دی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسډر علاقه ریکګنایز کنه نه دی بیا خپل امبیسډر لته ناس دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان پر رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې س لار لیک
دا خبره یو زیزکم نیسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړه که موږ وګورو ته پاکستان تر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو هغوی د چین سره کوم روابط اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژه بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دي شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا په یو مهم رول
پدې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه ولا هغه خو په ځای نشوه، نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نش نه رامنځته کیږي چې د چین په غوښتنه برابر وي، ځکه
برابر دی اوس خو چې کوم
مطلب ده د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره ولا سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نشتې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه کوله سي باید ټول ګوندونه سره نشتې وي. خو په هر حال کبیرت هم دی مسئله تراشو ذوالفقار صاحب تاسو له خبرو ما دا واخسته چې دا روابط په اسلام آباد او د کابل سره نږدې نشي، تاسو څه اټکل کوي چې کدا روابط نږدې نه وو او دا روابط هم دغه سي وران وو او طالبانو په خپل غشتنو ټینګار کوي او اسلام آباد خپل خبري کوي د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دوړو ملکونو راتلونکي به څنګه وي؟
ګوره که زه خدا دغه ګوره یو خو عرب د پښتنو او د بلوچستان هغه دلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلق دی، هغه د پاره خو مشکلات پیدا کیږي. اصل کوز ما خیال ٹی ٹی پی او د بلوچستان کی پسند کم ډلې چلته پرته دی یا هغه ګروپونه چستا چې هغه بریت کوي او دلته دغه راځي، هغه په ما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق مستاسر تعلق نه لرو تاسو د خپل په دغه کې نه علاکه کته تاسو دغه وګوري ک آلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کې دله مړ کېدل دو نو دا سو کوله دا خو هغه ټایم دغه چې طالبان کم شي دغه هغه الزام راتل چې دوی دغه کوي نو بیا بیرته هغه دغه کړل نو دا دغه په فائدہ کې مخه ضرور دي. زما خیال عام خلک د پاره مسئله به وي، ولې چې دا ټایم چې دغه سی په د چمن خلک دی ک ترخم خلک دی ک دا خو چې د سپین بولدک خلک الته د افغانستان په هغه په برخه په خاور پرته دی هغه د پاره ډېر مسئله جوړیږي راتلنګ تلګ یو بل سره ډېر نږدې وال دی نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسئله دا نه دي چې پاکستان د پاره مسئله نه دي، طالبان د پاره ډیر مسئله دي چې هغه دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره د هغه ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډیر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي د ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخ دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی
ذوالفقار صاحب ډیر مننه ګلیاس له تاسو څخه مننه له لیدونکو او ریدونکو هم مننه دوی هم چې د خبرونه تر دې مر سره وکړه.
د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداره ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه صالح صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو د هر چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لرې او هغه خپل وطن یاد نه شي. نو همیشه مې یادیږي. او سخته ده، د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي، چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي، چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چای یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو یې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا دا 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې؟ لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې، تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري، او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلا بیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم که نه، زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
صالح صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناستو، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما ورته وویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته یو پولی چې ماته شوی نو من خپل معلومات ډیر په موثره توګه خلکو ته رسولې شو او هم هغه خلک متوجه کولای شو چې دا ستونزه څنګه حل کی.
تاسو د خلکو یادونه وکړه کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یو سیمه ته ولاړې او هیڅوک منه پیژندل خو خلکو تاسو پیژندلې درناوی درته کاوه خپل د زړه خبرې در سره شریکولې خپل ستونزې در سره شریکولې دغه سی او حالت سره کله چې تاسو مخامخې دي څه ډول او احساس درکاوه؟
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لر پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریاله نو بدانه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده د کونړ په نواباد سره یوه دره ده باډیل ورته وایي باډیل درې ته لاړو موږ گزارش جوړو هلته د حیواناتو کلینیکو خو د انسانانو نه و د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ داسې راشئ داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پسته هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم ولا داسې دي داسې دي مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم پخوا مې ډیره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تا له عزت درکوي ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي ته هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله بیا به زه دومره خوشحاله وم دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب
غازي صاحب یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لګي پاکه پاکه به خبرې کوو. زمنګ خبريالي چې دا اغه پم دې ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري چا د خپلولې دلاري چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د داغوي د غړمالې دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې اغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته د افغانستان کې و بیلل شو او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې داله ګو بیلل شو. د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبريالۍ ته د خبريالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یاد یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبريالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبريالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وی دی داسې وی دی داسې وی. ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبريالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبريالۍ ته د خبريالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبريالي به ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبريالي مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب، اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش یو ډېره مشهوره رسنۍ و په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوز د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی کنه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادې دی ګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي کنه. ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبريالي راوځي هغه به خوان پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبريالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه می په خپل خوند اخیست او اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوري، زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیره مینا چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه، مسائل ما ترا نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپلم تجربه کړی دا چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنلې شي.
غزي صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی دلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سي نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه دی. الته د منابع موندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، تبا ارسه د طالبانو حکومت ته کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي، بیا ته دا غي نورسته نیول کیږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپېته یوازې د نیونه وي، چې لا دوه خبريالان د پرون خوشی شول، دوه لا وسم په زندان کې دي، یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبریالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره، دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلوم. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخت ده، خو په افغانستان کې خبریالي وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کې نه، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابع ته رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته. نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا دا د څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالی وکي؟
سالی صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سي پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوو دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي. دا دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی، نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر او هم خپل تر هده باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلای صالح صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوی د لپاره دا کار ډیر سخت دی، خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډیری منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبريال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو هم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio